درنو او قدر من اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم نن یک شنبه ده چې د 2022 مریس کال د جدي له 22 یو د میلادي 2014 د جنوري له 12 سره برابر شي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې به ووري چې نړیوال بانک د افغانستان له مالی سیستم سره د مرستې لپاره 50 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې په هیواد کې د بیکارانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د دې او ځینو نورو مطالبو تفصیل به له خبرونو وروسته وړاندې شي. نړیوال بانک د افغانستان د مالی سیستم د پیاوړتیا لپاره 50 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د سوریې د حکومت د دوو وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ خونړۍ جګړه دوام لري او په نیویارک کې د یوې هندۍ ډیپلوماټۍ له نیول کېدو وروسته هند وایي له امریکا سره په اړیکو کې ستونزه نه لري. د خبرونو تفصیل. نړیوال بانک د افغانستان د مالی سیستم د پیاوړتیا په هدف 50 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دې مرستې د تفاهم یادښت پرون په کابل کې د افغانستان د مالیې د وزیر او د نړیوال بانک د استازي ترمنځ لاسلیک شو. د مالیې وزیر عمر زاخیل بال وویل د دې پیسو 2.5 میلیونه د وړو پورونو د پروګرام د پیاوړتیا او 3 نورې د متوسطې پانګونې د ضمانت لپاره ځانګړي شوې دي. په هرات کې د مدني ټولنې فعالانو پرون د افغانستان په لویدیځ کې د عربي هیوادونو د اتباعو له لوري د نادرو مرغانو د ښکار په اعتراض کې غونډه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د ژوند چاپیریال ته پام وکړي. د مرغانو ښکار چې د ژوند د چاپیریال لپاره مهم دی د افغانستان د قوانینو پر اساس منع دی. په هرات ولایت کې د مدني ټولنې فعالانو په دې غونډه کې حکومت د قانون په سرغړونې او د خپل هیواد د ژوند چاپیریال حالت په نه پاملرنې تورن کړ. دوی وویل عرب شیخان او شتمن کسان د ساتیرۍ او تفریح لپاره په افغانستان کې د مرغانو ښکار کوي. د سوریې د حکومت ضد جنګیالیو او د القاعده وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. د دواړو لورو ترمنځ پرون په شمال ویدیز ښار سراقب کې هم نشته وشوه. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی وویل د حکومت د اپوزیسیون ځواکونه په القاعده پورې تړلې د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې له توپونو، درنو وسلو او ټانکونو کار اخلي. د سوریې د حکومت ضد وسلوال وایي د دوی 15 ملګري پرون سراقب ښار ته نږدې په یو چاودنه کې ووژل شول. راپورونه وایي په داسې حال کې چې حکومت ضد وسلوال او القاعده په حلب ښار کې له یو بل سره په جګړه بوختي د سوریې حکومتي ځواکونو پرون په دې سیمه کې یو شمېر سیمې لاندې کړې. په سوریه کې جګړو بیا په داسې وخت کې زور اخیستی چې د روانې جنوري میاشتې په 22مه د دې هیواد په اړه د جنیوا دوهم کنفرانس جوړی شي. د عراق صدر اعظم نوري مالکی د القاعده پر ضد په جګړه کې د عراقیانو په منځ کې د ملي یووالي غوښتنه وکړه. د چې پرون په بغداد کې یوې غونډې ته خبري کولې د انبار سونی میش ولایت په پوځي عملیاتو کې هر راز فرقوي انګیزه رد کړه. د راپورونو له مخې د عراق انبار ولایت چې په تیرو څو ورځو کې د سختو جګړو شاهد و پرون یو څه آرام و. د ازادي راډیو د عراق د څانګې خبریال له سیمې وایي چې د انبار د قومي مشرانو حکومت پلوه شورا موافقه کړې چې فلوجه ښار ته به داخلي شي. راپورونه وایي چې په فلوجه کې اوس هم د القاعده شبکې وسلوال ځای پر ځای دي. د عراق یو سیمه ییز چارواکی ویلي حکومتي ځواکونه او د قومونو د مشرانو شورا پلان لري چې نن د فلوجه ښار په لور وخوځي شي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي په نیویارک کې د یوې هندۍ ډیپلوماټۍ د نیول کېدو او د هغې د تلاشۍ پر سر د نوې ډیلي او واشنګټن ترمنځ کوم کړکیچ نشته. سلمان خورشید دا خبره پرون له هندي ډیپلوماټانو دیاوانی خوبراګادي سره په نیوی ډیلي کې له کتنې وروسته وکړه. هیڅ کړکیچ نشته. په دې برخه کې د داخلي قانون اړوند ځینې مشخصې مسئلې موجودې دي. د مستشارانو د حقوقو په اړه د ویانا له کنوانسیون څخه او له دې اړیکو څخه چې ستراتیژیک شراکت ګڼل کېږي زموږ درک هم دا دی. ځینې مسئلې شته چې موږ به معلوم کړو او څه ډول چې له نورو دوستانو سره په تماس کې یو، له متحدو ایالاتو سره به هم یو. هنله دی وړاندې له واشنگتن څخه د خپلې دې ډیپلوماتي د ایستلو په عکس العمل کې په نوې ډیلي کې د امریکا له سفارت غوښتي وو چې خپل یو ډیپلومات له دې هېواده وباسي. او په روسیه کې د تروریزم ضد مبارزې ملي کمیټه وایي د شمالي قفقاز په نارامه جمهوریت کبردینو بالکاریا کې له فعالیت څخه د یوې منع شوې ډلې 15 غړي او کورنۍ جوړ کړي بمونه نیولي دي. د کمیټې ویلي پرون سهار امنیتي ځواکونو د کبردینو بالکاریا په مرکز نالیچک کې پر یوه کور چاپه ووهله چې په نتیجه کې وسلې، مهمات، لاسي بمونه او چاودیدونکي مواد ترلاسه شول.
سلام، سهار مو نیکمرغه. زه نجیبه زمانیم. د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل په شمول د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول دی. نن به په کابل کې اسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 15، ټیټه 18. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 9، ټیټه -3. په هرات کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 6، ټیټه 8. په مزار شریف ښار کې اسمان برګ دی، د تودوخه لوړ درجه 15، ټیټه -15. او په جلال آباد کې اسمان برګ، د تودوخه لوړ درجه 15، ټیټه 2 اټکل سوی ده.
تاسو آزادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، بلخ، جلال آباد، اسرآباد، خوست، ګردیز او کلات کې په اف ام 100.15 څپه اوري. که په دغو ښارونو کې نه اوسئ نو په منځنۍ څپه د رادیو ستنې په 12.6 نیوي برابرې کړئ. د دې خبري مجلې په دوام کې اوري. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون منشي د بګرام له محبسه د بندیانو د خلاصون بهیر غیر قانوني وباله. د مالی وزیر وای نړیوال بانک د افغانستان د مالی سیستم د ملاتړ لپاره 50 میلیون ډالر مرسته کوي.
$2.5 میلیون به د مصفای ادارې ته او $13 میلیون د متوسطو پانګونو ګارانټي کېدو لپاره ځانګړي شي.
د کارګرانو ټولنې د بیروزګارۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان بانک وایي پر بانکونو د څارنې معیارونه لوړوي او د ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په خبرونو کې مو اوریدل چې په هرات کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په دغه ولایت کې د بهرنیانو له لوري د نادرو او کمیابو مرغانو پر ښکار اعتراض کړی دی. د مرغانو ښکار او د غراز نورو هغو حیواناتو چې نسل یې د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. ښکار زموږ د نن ورځې د مایکروفون ستاسو خپرونې موضوع ده. په دې اړه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې آزادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او په مایکروفون ستاسو خپرونې کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازي لاسوهنه کړې وه. د ترانسپورت وزیر داود علي نجفي چې د 1978 کې لمریز کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس و، د څرګندونې د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر په وروستي کتاب کې مطرح شویو مطالبو ته په اشاره وکړې. نجفي وویل چې د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر رابرټ ګیرس دا نظر تاییدوي چې لواکه د کرزی د لری کېدو هڅه شوې وه. د موضوع جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس وایي چې د افغانستان د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک او پیټر ګالبرت په مستقیم ډول مداخله کوله او نه غوښتل چې حامد کرزی د دویم ځل لپاره ولسمشر شي. داوود علي نجفي چې اوس د ترانسپورت وزیر دی د امریکا د دفاع د بخوانی وزیر رابرت ګرس لیکنه چې ویلي دي امریکایانو هڅه کړې وه چې د حامد کرزی د کامیابیدو مخه ونیسي تایید کړه. ښاغلی نجفي زیاتوي چې هولبروک د 2009 کال د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو مخنیوی هم کاوه.
روزای اول بود که پیس از انتخابات آقای ریچارد هالبروک
له انتخابات څخه مخکې شغلی ریچارد هالبروک کابل تراغی او د امریکا په سفارت کې یو غونډه درلوده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه زه او د مدني ټولنو څخه هم استازی راغوشته یو. د انتخابات په تړاو خبرې وې. هغه یو سات وروسته له جمهور رئیس سره د خبرو شمنه درلوده. هغه له اوږد بحث وروسته ویل چې له یو شخص سره په نوم د رئیس جمهور د خبرو شمنه کړې که څه هم له هغه څخه موږ نه راځي او لیوالتیا هم ورته نه لرو. او بله مسله دوی ویل چې موږ خبر یو چې تاسو سبا د انتخاباتو نتایج اعلانوي. ما ویل چې هو، خو هغه راته ویل چې زه تاته وایم چې دا نتایج مه اعلانوي.
هغه ویل په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په خواني مرستیال پیټر ګالبرت هم هڅه کوله چې د انتخاباتو د لومړي دور نتایج اعلان نشي. ښاغلی نجفي زیاتوي چې په تیرو انتخاباتو کې د امریکا سفارت د انتخاباتو کمیسیون ته څو ځلې داسې مکتوبونه لیږلي وو چې د ځینو مشخصو کاندیدانو د سفرونو د زمینې د برابرولو غوښتنه پکې شوې وه. د 2009 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې شاوخوا 1 میلیون رایې باطلې اعلان شوې او د انتخاباتو د دویم دور د ترسره کېدو اعلان وشو. خو دا چې د ولسمشر کرزی اصلي سیال عبدالله عبدالله په دویم دور کې سیالۍ ته ونه وت، د لومړي دور د نتایجو په اساس ولسمشر کرزی بریالی اعلان شو. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرت ګرس په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې امریکا نه غوښتل چې حامد کرزی بیا د افغانستان ولسمشر شي. ګرس په کتاب کې وړاندې لیکي دا چې زه په غونډه کې ناست وم، داس فکر میکاو چې جمهور رئیس اوباما په خپل قومندان باور نه لري او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نشي زغملی.
د ولسی جرګې د عدلی او قضایی کمیسون منشي وایي د بندیانو د دوسیو د څېړنې ځانګړې کمیټه د بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري. د دې کمیسون منشي حاجی محمد عبدو ازادي رادیو ته وویل یوازې لوی څارنوالي او محکمې د هیواد له بندیخانو څخه د بندیانو د خوشي کولو حق لري. د دې موضوع جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ولسی جرګې عدلی او قضایي کمیسون منشي حاجی محمد عبدو تیر ورځ په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې ویل چې ګمارل شوې کمیټې او کمیسونونه یوازې د زندانیانو د دوسیو په اړه د پلټنو مسؤلیت لري او د بندیانو د آزادولو صلاحیت د لوی څارنوالۍ او محاکمو ده.
ای کمیسون هیچ گونه صراحت در هیچ یکی از قوانین نافذی افغانستان
دا کمیسون اونور د افغانستان په نافذه قوانینو کې هیڅ ډول صراحت نه لري چې وکول شي زندانیان آزاد کړي او یې په بند کې وساتي. دوی د حقوقي مسایلو له نظر دا صلاحیت لرلی شي چې لمړنۍ پلاتنی وکړي، لیست جوړ کړي، افراد په نخښه کړي او بیا خپل رپورت جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي. لبل لوري د ورسې پریکړې صلاحیت لوی څارنوالي او د افغانستان محاکم لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو د کمیټې نظر هم ولرو، خو دغه کمیټې مسؤلانو پرله پسې تماسونو ته ځواب ورنه کړ. پارک کې د پنځمې پر ورځ افغانستان عدلی او قضایي غونډه کې چې ولسمشر کرزی، لوی څارنوال، د عدلی وزیر او قاضي القضات شمول پکې لوړ رتبه چارواکو ګډون درلود، پریکړه وشوه چې له بګرام زندان څخه به 2 اویا بندیان خوشي شي. د متحده ایالاتو حکومت د بګرام زندان د دغو بندیانو د خوشي کېدو په اړه خپل اندېښنه له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. متحده ایالات ویل بګرام زندان څخه په دغو خوشي کېدونکو بندیانو کې یو شمېر خطرناک تروریستان دي. خو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست په ارګ کې د عدلي او قضایي غونډې پر مهال ویل چې د 80 بندیانو له ډلې څخه د 45 پر ضد هیڅ جرمي اسناد او شواهد نشته. د 28 په اړه یوازې اطلاعات ورکړل شوي. خوشپاړس هغه زندانیان دي چې پر ضد د امنیت په ادارو کې اسناد او شواهد موجود دي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه په هیواد کې د وزګارو خلکو د شمیر په زیاتېدو اندېښمنه ده. د دې ټولنې مسؤلانو خبریالانو ته وویل د بې وزګارۍ د زیاتېدو یو دلیل له هیواده د پانګو ایستل دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین ابروي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کېدو ځنډول د دې لامل شوی چې پانګې له هیواده ووزي. د دې ټولنې مسؤلین وایي له هیواده د پانګو ایستلو د وزګارو خلکو شمیر زیات کړی دی. د یادې ټولنې رئیس معروف قادری د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د پانګو بیا جلبولو ته دي جدي اقدامات وکړي.
یک تعداد سرمایه گذارا هم سرمایه را میبرند به کشورهای خارج
و... یو شمیر پانګوال پانګې به هر تباسی، یو شمیر ځوانان مول زینو موسسو لکه پی آرټیګانو او د ماین پاکولو څخه وزګار شول. په دې حق له اندېښمن یو. له چارواکو غواړو چې پانګوالو ته ډاډ ورکړي څو راستانه او په هیواد کې پانګې واچوي.
د کارګرانو د ملي ټولنې مسؤلین دا هم وایي چې په هیواد کې کارګرانو ته له قانون سره سم حقوق هم نه ورکول کیږي. دوی وایي کوم کارونه چې له تیرو یولسو کلونو راهیسې د کارګرو د ژوند د ښه کېدو لپاره شوي کافي نه دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په دولتي ادارو کې یوازې 15 لکه کسان په کارونو بوخت دي، حال دا چې په هیواد کې د وزګارو شمیر له دې څخه 100 برابره زیات دی. د افغانستان ډیر خلک اندېښمن دي چې ممکن له 2014 میلادي کال وروسته له هیواد څخه پانګې ووزي او له امله به د وزګارو شمیر نور هم زیات شي. سربیره پر دې خلک له امریکا سره د امنیتي تړون په نه لاسلیک کېدو هم اندېښمن دي. دوی وایي که چیرې دا تړون لاسلیک نه شي هیواد به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. نړیوال بانک د افغانستان د مالي سیستم د پیاوړتیا په هدف 50 میلیون ډالره مرسته وکړه. په هرات کې د مدني ټولنې فعالانو پرون د افغانستان په لویدیځ کې د عربي هیوادونو د اتباعو له لورې د نادرو مرغانو د ښکار په اعتراض کې غونډه وکړه. د سوریې د حکومت ضد جنګیالیو او د القاعده وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. راپورونه وایي د عراق انبار ولایت چې په تیرو څو ورځو کې د سختو جګړو شاهد و تېره ورځ آرام و. له بلې خوا د عراق صدر اعظم نوري مالکي د القاعده پر ضد په جګړه کې د عراقیانو په منځ کې د ملي یووالي غوښتنه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي په نیویارک کې د یوې هندۍ ډیپلوماتې د نیول کېدو او د هغې د تلاشۍ پر سر د نوي ډیلي او واشنګټن ترمنځ کوم کړکیچ نشته. او په روسیه کې د تروریزم ضد مبارزې ملي کمیټه وایي د شمالي قفقاز په نارامه جمهوریت کبرګینو بالکاریا کې یې له فعالیت څخه د یوې منع شوې ډلې 15 غړي او کورني جوړ بمونه نیولي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات او اسدآباد کې په FM 100.5 پلاسافه او وازی اورېدای شي. اوس هم د نړۍ څو ورځپاڼو ته کتنه کوو. لومړی هم د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼه راخلو. دې ورځپاڼې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د دوی جګړه نیمګړې او که ناوړه وه. تر دې سرلیک لاندې دوک سوندرز لیکلي د هغه کال دی چې موږ پکې زده کړه کوو چې آیا د افغانستان اوږدې تجربې کوم شی بشپړ کړل. لیکوال وایي چې په مارچ کې به کاناډا په افغانستان کې خپل روزنیز پروګرام پای ته ورسوي. ټول سرتیري به وباسي خو یوازې 70 د لنډې مودې لپاره تر هغو پریږدي چې ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د وسلوش هیوادونو په لسګونو زره عسکر په افغانستان کې میشول. ډېر زیات مصرفونه وشول او د دغو ځواکونو نږدې 3500 ووژل شول. نو آیا دا په دې پوښتنه ارزي چې موږ په افغانستان کې څه وکړل؟ لیکوال زیاتوي موږ القاعده له افغانستانه وشړله او دا د جګړې له ملاتړ څخه د ملګرو ملتو لومړنی منطق و چې تر 2016 میلادي کال مخکې ترلاسه شو، ځکه چې القاعده پاکستان ته کډه شوه او بیا منځني ختیځ او شمالي افریقا ته انتقال شوه. د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې لیکوال وایي چې دوهمه جګړه هغه وخت پیل شوه چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته اضافي پوځیان واستول. خو په وروستیو ورځو کې داسې نښې لیدل شوي چې دوهمه جګړه بریالۍ نه ده. ورځپاڼه په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابېدو هم رڼا اچوي او وایي چې د نړیوالو دا هدف چې تر یوه حده ترلاسه شوی و په وروستیو کې مخ په خرابېدو دی. بل ورځپاڼه ګلف نیوز د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د انتخاباتو د امنیت په اړه په یو مطلب کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له ټولو 6015 مرکزونو څخه د 6401 مرکزونو امنیت ساتلی شي. اگزامینر ورځپاڼې بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې د امریکایانو په وړاندې د کرزي په سخت دریځ تبصره کړې. ویلي دي چې د افغانستان حکومت د اتاتیا بندیانو له منځه واویا د خوشي کېدو وړ بللی دي. ورځپاڼه وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له کرزي سره د واویا بندیانو د خلاصولو په برخه کې موافق نه دي، ځکه چې د امریکایي چارواکو په وینا دغه کسان د 6 شپېته ائتلافي پوځیانو او 5 افغان ځواکونو د وشلو مسؤلیت لري او په راتلونکي کې هم افغانستان او نړیوالو پوځیانو ته خطر پېښولی شي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. په یاد لرئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د میکروفون ستاسو خپرونې د نن موضوع د مرغانو او نورو نادرو حیواناتو شکار دی. ستاسو په منطقه کې هم داسې کسان شته چې په خپل سر دغسې شکار کوي. که په دې موضوع غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړئ. د افغانستان د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د مالی سکتور د پیاوړتیا په هدف د 50 میلیون ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال پرون خبریالانو ته وویل چې د دې موافقې له مخې به ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه مساعده شي. د دې موضوع نور جزئیات د جمیلې ظریف په راپور کې واورئ.
د مالی وزارت وایي د دې تړون له مخې به د نړیوال بانک په مرسته په افغانستان کې 3500 کورنۍ له دوامدارې بېوزلۍ وژغورل شي. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د شنبې په ورځ له نړیوال بانک سره د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه تړون د 50 کلونو په ترڅ کې عملي کیږي. هغه وایي چې دغه تړون په دوو برخو ویشل شوی چې له مخې به یو شمېر بېوزله کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
دغه پیسې لکه چې وویل شو په دوو برخو دي، چې یوې 2.5 میلیونه دي او یوې 3.5 میلیونه نور دي. 2.5 میلیونه ډالر به د مسفای ادارې ته یا د افغانستان د کوچنیو قرضو د پانګونې د حمایت ادارې ته د دې د بقا او د دې د لا پیاوړتیا او د تقویې لپاره ځانګړي شوي دي، او 3.5 میلیونه ډالر د متوسط پانګونو ګارانټي کېدو لپاره ځانګړي شوي.
یا د پروژې د افغانستان د کوچنیو پانګونو د ملاتړ اداره او د افغانستان د پورونو د تضمین اداره په ګډه پلي کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې له دې هیواد سره به خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. رابرت سام ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د پوهنې، روغتیا، برېښنا او نورو ټولنیزو برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي.
له افغانستان سره د نړیوال بانک مرستې دوامدار دي. لکه څنګه مو چې نن دغه 15 کلن تړون لاسلیک کړ، همداسې به په راتلونکو کې هم د پوهنې، روغتیا، شی حکومتداري، برېښنا او نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوو. موږ ژمنه کوو چې په راتلونکو کې به هم افغانستان سره مرستې کوو.
دا تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې شمېر کتونکو اندېښمن دي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم به له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستې کمې شي او افغانستان به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. خو د مالی وزارت بیا دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې نړیواله ټولنه او نور مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلو مرستو ته ژمن دي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانک وای په پام کې لري تر راتلونکو 50 کلونو پورې د بانکونو د نظارت معیارونه نړیوالې سطحې ته لوړ کړي. د افغانستان بانک مسؤلانو د غراس په بانکي سیستم کې د بحران د احتمال په اړه د سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش وروستی راپور ناسموباله. د دې موضوع تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې واوري.
د افغانستان بانک د بانکونو د نظارت عمومي مدیر متی الله فائق د شنبې په ورځ خبري غونډې ته ویل چې په پام کې لري خپل د نظارت معیارونه له نړیوال سیستم سره برابر کړي.
پلان داریم کې بین 2014 الی 2018
په پام کې لري د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ د نظارت معیارونه په نړیوال ساتل ورکو، یعنی هغه نظارت چې اوس په اروپایي هیوادونو کې کیږي. نو زه غواړم خپل هیوادوالو ته د موضوعات کم چې د افغانستان بانکي سکتور ثابت دي.
شغله فائق هم درځ وایي افغانستان بانک له نړیوال بانک او IMF یا د پیسو نړیوال صندوق څخه د پرمختللو تخصصي مرستو غوښتنه کړې څو په افغانستان کې بانکي سیستم په نړیوال سټانډرډ برابر شي. د زیاتوي چې د افغانستان بانک هغه کارکونکو چې تازه په کار ګمري هغه ته د نن او یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تخصصي روزنه ورکوي. د افغانستان بانک مسولینو د غرض د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش د ادارې هغه راپور ناقص وباله چې وایي د افغانستان بانکي سیستم د بل بحران له خطر سره مخامخ دی. سیګار تیر چرشنبه په خپل راپور کې ویل چې د افغانستان د بانکداري په سیستم کې د حسابداري د کارکونکو د ظرفیت، نظارت، د پورونو د تحلیل او تجزیه او د غرض له قانوني اړخه ځینې نیمګړتیاوې سته. د یادې ادارې په راپور کې د غرض راغلي چې کدي ستونزو ته لازمه پاملرنه ونسي نو د افغانستان په بانکي سیستم کې به یو بل بحران رامنځته شي. اخو د افغانستان بانک عمومي رئیس نورالله دلاوري د شنبې په ورځ ویغونډې ته د وینا پر مهال که څه هم د افغانستان په بانکي سیستم کې
د یو لړ ستونزو موجودیت تایید کړ، خو په دې اړه د سیګار وروستی راپور ناقص وباله.
په نظر ما یو گزارش بسیار خلاهایی داره.
موږ په باور دا راپور ډیره تش لري مجرده وو. لومړی په دې خاطر کله چې دا راپور جوړیدی، نه یوازې دا چې د افغانستان بانک سره شریک شوی نه دی، تماس هم نه دی سره نیولې. نور موضوعات هم چې د راپور په متن کې راغلي نیمګړي او بیا اساسه دي، مجرده وو.
په افغانستان کې د دولتي بانکونو سربېره شپږ خصوصي بانکونه فعالیت کوي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو له بیا بیا غوښتنو او تاکید سره سره ولسی جرګې د دې شوراګانو د قانون له طرحې د نظارت یا څارنې کلمه لري کړه. د ولایتي شوراګانو رئیسان او غړي په دې نظر و چې دوی ته د پر سیمه ایزو دولتي او غیر دولتي چارو او پروژو د څارنې صلاحیت ورکړي شي. دا کلمه د ولایتي شوراګانو د قانون په طرحه کې هم راغلی و. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د ولایتي شوراګانو د قانون په طرحه کې د دې شوراګانو د رئیسانو او غړو هغه غوښتنه ونه منله چې ویلي وو په دې قانون کې د سیمه ایزو ادارو په چارو او پروژو د څارنې صلاحیت ولایتي شوراګانو ته ورکړل شي. د ولایتي شوراګانو رئیسانو او غړي په دې نظر و چې که ولایتي شوراګانو ته د ولایتي چارو او پروژو د نظارت قانوني صلاحیت ورکړل شي، په ولایتونو او ولسوالیو کې به چارې په ښه توګه وساري او د فساد مخه به پکې ونیسي. د شنبې په ورځ ولسی جرګې د دې قانون طرحه تصویب کړه، خو د رایو په اکثریت د دوی غوښتنه ونه منله. د ولایتي شوراګانو رئیسانو او غړو تیره اونۍ له مشرانو جرګې هم وغوښتل چې د دې قانون له طرحې څخه دی د څارنې کلمه ونه ایستل شي. د ولایتي شوراګانو په قانون کې د څارنې له کلمې سره موافق وکیلانو استدلال کاوه چې ولایتي شوراګانو د خلکو په اراده جوړې شوې او دا صلاحیت باید ولري چې په چارو سار ولري، خو د څارنې له کلمې سره مخالف وکیلانو ویل چې که د سیمه ایزو پروژو د سار قانوني صلاحیت ولایتي شوراګانو ته ورکړل شي، په چارو کې به د لاسوهنې زمینې برابرې او د سیمه ایزو چارواکو ترمنځ به د اختلافاتو د رامنځته کېدو سبب شي. د ولایتي شوراګانو مسؤلین وایي که د ولایتي ادارو په چارو او پروژو د سار صلاحیت ونه لري، په سیمه ایزو چارو او پروژو کې به خپلسري او فساد زیات شي. د پکتیکا او کابل ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو نواب وزیری او محمد یونس سمر آزادی راډیو ته وویل
قانون په خاطر نظارت لري کول دا د دې معنا ده چې دلته به د پروژو په تطبیق کې د لا زیاتو ستونزو رامنځته کولو دپاره به دوی لاره آماده کړې وي. موږ د دې سره موافقه نه لرو او د دولت نظارت او د دولت څخه څارنه ولس کوي او یا یې د خپلو نمایندګانو په اساس کوي.
موږ پروژې نظارت کولای شول، د حکومت څه کارونه چې کوو په سات ولایت باندې موږ نظارت کولای شول. اوس دا حصه کړې اوس دومره او نقص اوس چې درېیمه دورې لپاره څه کوم شی نه ده پاتې. موږ دا تقاضا ده د رئیس صاحب جمهور د ولسي جرګې نه چې دا مکمل لغوه کړي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو د قانون طرحه و فصله او یو سلویخت ماده لري چې کابو میاشت مخکې د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارل شوې وه. دا طرحه به څو ورځې وروسته مشرانو جرګې ته هم وړاندې شي.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو څخه خبري په یاد لرې. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د دې خبرونې موضوع د مرغانو او نادرو حیواناتو بدریغه شکار.
د ژوند رنگونه
خلا
د کوم چې وسیدل کی
شکر دره
څه کاروبار کید
ول د څه وخت خلکو کلمه کار کوو اوس خو کار کید نه کوم د غزو می او د مکتب مسلم کې شامل کړه دا د دې کول کی
ته ول څه مخکې د کار کوو د خلکو کورونو کې کوم کارونه دي کول
دا از صفاکاری نو مقصد دا کنه فرق خدمت خوندي پوسوي پوس نو کار نه کومه کور کې ما کالی می منځلو دا نورګان صافي کوو دا شون کوو خپل خزه به وظیفه ته تر ما به کور مساتو
به څومره په دې صفاکاری در کولې
5000 کنه 5000 راکول 5000
د میستی گزاره دې پکې ده
غنیمت ته ونه یو شوارم کولم پرده داری
سو مشمون دیدی
شپږ دانی جو می سیاسری دی یو می واده کړه دغه وختو کې هغه مکتب می وای دا یو هم صرفه و تر اتم صرف کې وات سلیب مکتب نه قسمت و سو واده سو نه شکر دره کې خو نو وخت هغه سویدا دغه یو زوی می ورکه ایدل تا تو نور می دی هغه کار کې یم وای راولی مو دا یو شوارکی کې نیمه نیمه کړه کورم خپل نه ده
کرور کې به دې د زوی کولې چې د ټول خرج مصرف رو بوسی
خو مخصه چارا پکاونو اوس چې لري کې یو گزارون د خپل کاو مقصد
اولاد نه د مکتب ته ځي
مکتب ته ځي ودان دولتي مکتب کې یو دغه دغه مصرم کې هغه کار خدای دې خو سره وکړي یا خپلوان هم مخ شامل کړي درته
تا ولې دول ورګانی دي لورګانی دي خو یو
خو مرکه د کور کې ده مکتب وای دولتي مکتب کې
دا بل لور د مکتب وای ستلانو څه وته
دغه خپل مکتب منو ته اتم صفه وای صفه بله یا نور کور کې ولې وسه شي خېدی پیګي مقصد سواد خو خښای ده څه څه وای پوسې وز مګه به سواد یې پیښ شنه پیګي پوسې اساس سواد خو به تای نه شاید درخز ته مرینه ته موږ خپل پرې بوز خلک قدګی لري پلان ته خو کې بعد ډېر خو یې ده مکتب په بابت کې خپل هم دغه شما نه ما څه کوشش نه لري خپل پوسې کوشش نه لري کنه ډېر پلان مې به شاره زما ته وای دی غره زه خپل هم مکتب مخخي خپل هم به سواد مې شي مې زنه دي خدای جو ته زما علاقه نه سم وای دی مجبوری سخت ده سواد خو به تای نه شاید درخز ته مرینه ته به سواد څه نه قانون څه پوسې نو لږ نه لوم خو یې
دا واز موږ لمړی خبري مجله او وستا ده بل خبري مجله هم تیار ده جعفر احمدی.